The United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri.
د امریکا ولس مشر اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری کابل کې وژلی دی. السلام علیکم. په کابل کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. دا خبرونه په څو مهمو خبرونو پیلوو. د امریکا ولس مشر جو بایدن اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری کابل کې وژلی دی. امریکایي چارواکو ویلي پر نوموړي د یکشنبې په ورځ د کابل په شیرپور سیمه کې بې پیلوټه الوتکې برید کړی دی. طالبانو دغه برید ته غبرګون ښودلی او د دوحې د تړون او نړیوالو اصولو ښکاره سرغړونه یې بللې ده. طالبانو په دې اړه خبره کړې اعلامیه کې نه دي ویلي چې برید کې رښتیا هم د القاعده شبکې مشر هدف ګرځول شوی او که نه. دوی دومره ویلي چې برید پر یوه هستوګنیز کور باندې شوی دی. د پاکستانی پلاوی او پاکستانی طالبانو خبرې په کابل کې پای ته ورسېدې. پاکستانی پلاوی پرون بیرته خپل هیواد ته ستون شوی. د پلاوی یو غړي ازادي راډیو ته ویلي چې په آزاد فضا کې له پاکستانی طالبانو سره خبرې وکړي. د پاکستانی طالبانو اصلي غوښتنه له خیبر پختونخوا ایالته د قبایلو د سیمو د الحاق لغوه کول یاد شوی دی. په کابل کې د چین سفارت افغان سوداګرو ته د ویزو د صادرولو لړۍ پیل کړې ده. دا خبره د طالبانو یو ویاند احمد الله وسیق پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې. هغه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویلي چې د افغان سوداګرو یو لیست د چین سفارت ته سپارلی او هغوی له پرون دوشنبې افغان سوداګرو ته د ویزو د ورکولو لړۍ پیل کړې. چین د کووید 19 په خاطر افغان سوداګرو ته د ویزو ورکړه ځنډولې وه او تر هغه وروسته سیاسي تحولاتو دا پروسه ځنډنې کړې وه. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف ټی ویلي روان کال یې تر دې دمه له 1500 میلیونه افغانانو سره مرسته کړې ده. دا خبره د ډبلیو اف پی په یوه اعلامیه کې پرون ذکر شوې ده. ځینې د مرستې د کار په بدل کې شوې دي. د خوړو په بدل کې د کار په شپږ میاشتني پروګرام کې 100 کیلوګرام اوړه، 12 کیلو بقولات، لوبیا، نخود، می او یو شمېر نور غذایی مواد شامل وو. او روسي خبر هم دا چې د پاکستان پاوز ویلي چې یو هلیکاپټر لا درکه شوی دی. په دغه خبر کې چې د پاکستان د پاوز په حواله راغلی ویل شوی چې دا هلیکاپټر په بلوچستان سیمه کې د سیلاب ځپلو د ژغورنې په عملیاتو بوخت و چې پرون مازدیګر ورسره اړیکه پرې شوه. د پاوز په خبر پاڼه کې راغلی چې په دې الوتکه کې یو جنرال او د پاوز نور لړپوري غړي سپاروزینو راپورونه کې ویل شوی چې هلیکاپټر غورځیدلی ده، خو پاوز لا دا راپورونه نه دي تایید کړي. پاوز ویلي چې د پلټنې عملیات پیل کړي. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې د دغه خبرې کیسو تفصیل اوریدلی شئ. د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې د القاعده مشر ایمن الزواهری وړ مورس کابل کې وژلی دی.
The United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri.
د کابل په ځل کې د القاعده شبکې پر مشر د بی پیلوټه برید څه پایلې لرلې شي.
نه تاندې امریکي او د طالبانو پر اړیکو باندې، بلکې د دنیا د نورو هیوادونو او طالبانو پر اړیکو باندې اثر لري.
کابل ته د پاکستان راغلی پلاوی بیرته اسلام آباد ته ستون شوی. دوی له پاکستانی طالبانو سره خبرې کړې.
اهم موضوع چې ونه کم باندې ډېر خبرې شوې هغه د فاټا داغي مطالبه چې فاټا د انضمام واپس شي نو هغه سره مونږ ډیسکس کول.
او ملګرو ملتونو او ناټو د اوکراین د غلو د صادراتو د بیا پیل هرکلی کړی دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. رازو د سر موضوع ته د کابل په شیرپور سیمه کې لبریدا دوه ورځې وروسته امریکا اعلان وکړ چې دغلته د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په نخښه کړی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن څو ساعت مخکې په سپینه ماڼۍ کې ویل چې د ترهګرو دا مشر نور په نړۍ کې نشته.
The United States successfully concluded an airstrike.
De America Mutahida Ayalatuno pa Badali Tup sara de Afghanistan pa Kabul ke Hawai Brit tar sara kalche paila kiye de Al Qaeda Amir Ayman Az-Zawahiri wo washal shu. تاسو پوهیږئ چې زواهری د اسامه بن لادن یو مشر وو. دای بتل له بن لادن سره اوسېده. پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې برید پر مهال هغه د القاعده دویم نمبر مشر وو. هغه په ژوره توګه د برید کې شامل وو. هغه د دې برید چې پایله کې 2009 خلک ووژل شول مسؤول وو. هغه له لسیزو را په دې خوا د امریکایانو پر ضد حملې پلانولې.
پر امریکا د 2001 کال لبرید وروسته الزواهری متحده ایالاتونو ته یو لوی هدف وو او د هغه پر سر یې 25 میلیونه ډالره جایزه ایښی وه. الزواهری د 2011 کال لمی میاشتې را په دې خوا چې د القاعده شبکې بنسټ ایښودونکی اسامه بن لادن نو وژل شو دغه شبکه رهبری کوله. الزواهری د مصر تبادی او پوروستیو کلونو کې څو ځله د وژلو اوازې خبرې شوې دي. تیر می میاشت کې د ملګرو ملتونو یو راپور وښود چې الزواهری د طالبانو له مشر مولا هبت الله اخونزاده سره بیعت تجدید کړی دی. امریکایي رسنیو د هغه هیواد د چارواکو په حواله ویلي چې پر نوموړي د یک شنبه د سهار په 6 بجو او 13 دقیقو بې پیلوټه الوتکې برید وکړ. خپلواکو سرچینو لا دغه برید په اړه او دا چې رښتیا هم الزواهری پکې وژل شوی او کنه څه نه دی ویلي. طالبانو بیا پر دغه برید غبرګون ښودلې او د نړیوالو اصولو او د دوهې تړون ښکارا سرغړونه یې بللې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو خبر پانه کې ویلي لومړیو کې د برید سرنګوالی معلوم نه وو، خو په خبره یې د امنیتي او استخباراتي ارګانونو له پلټنې وروسته په ډاګه شوه چې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې برید وو. په خبر پانه کې راغلی دا ډول کړنې د تیرو 40 کلونو د ناکامو تجربو تکرار او د امریکا د متحده ایالاتو افغانستان او سیمې د ګټو خلاف عمل دی. طالبانو ویلي برید د هستوګنې پر یو کور ترسره شوی، خدای نه دی ویلي چې څوک پکې وژل شوی یا ژوبل شوی او کنه. دا پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته په ظاهره د امریکا دویم هوایی برید دی چې ترسره کوي. امریکا تیر کال اگست میاشت کې چې طالبان واک ته رسیدلی وو د کابل هوایی ډګر ته نږدې سیمه کې پر یو کور هوایی برید وکړ. لومړی امریکایي چارواکو ویل چې هغه برید کې یې د داعش وسلوال په نښه کړي، خو وروسته څرګنده شوه چې د یوې کورنۍ لس غړي پکې وژل شوي دي. دا چې دا برید څه پیغام لري او د طالبانو او امریکا پر اړیکو څه اغیز کولی شي، په همدې اړه مې په واشنگټن کې د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي پوښتلی دی.
دوی خبرې دي، اول دا ده چې د څو میاشتو راهیسې په امریکا کې د ملګرو ملتو په رپورټونو کې دا ویل شوي چې د القاعده په افغانستان کې ده او د طالبانو د موقف مسایله کوي چې په افغانستان کې وي. او حتی دوی هفتې مخکې د ملګرو ملتو یو رپورټ وویل چې دی په افغانستان کې ده او د ډېرو خپلو غړو سره او نورو کسانو سره راشه درشه لري. دا د څو میاشتو خبره وه، په نتیجه کې دوی دغه مثلا تعقیب کړه او بالاخره چې ځای تثبیت کړه حمله یې پرې وکړله. منتها یوه خبره دا ده چې اوس په افغانستان کې امریکایي قواوې نشته، نو دا د استخباراتو یو لوی موافقت و د امریکا لپاره چې دا سړی په نښه کړه او په داسې حال کې چې نور ملکي تلفات ونه لري او غیر له منځه یوړ.
جلالي صاحب، طالبانو تل ټینګار کوو چې دوی له القاعده سره اړیکې نه لري. اوس د کابل په زړه کې د القاعده د مشر وژل کېدل به د طالبانو او امریکا او د طالبانو د لویدیځ د اړیکو پر راتلونکو څه اغیز وکړي؟
البته دا اغیز خو لري، نو هغه به وکتل شي چې په کوم شرایطو کې دا سړی له منځه وړل شوی دی، چا ورسره مرسته کړې ده او څه شرایط دي. په دې کې هېڅ شک نشته چې طالبانو په دې کې همیشه دروغ ویلي دي چې تېرستان ته ځای نه دی ورکړی یا په افغانستان کې نشته. نو دا خبره په خپله ثابتوي چې دوی په هېڅ کې صادق نه دي او دا منحصر کوي نه تاندې امریکې او د طالبانو پر اړیکو باندې، بلکې د دنیا د نورو هیوادونو او طالبانو په اړیکو باندې اثر لري او دا به وروسته لیدل کېږي. سیاسي منتها د القاعده په برخه کې په نږدې او لنډ مهاله او مز مهاله وخت کې په القاعده په قواو باندې په اثرات په فعالیتونو باندې منفي اثر کوي. البته بیا به وروسته کتل شي چې دوی بېرته خپل ځانونه بېرته جوړوي که نه جوړوي.
جلالي صاحب، نه پېږم تاسو به څومره معلومات لرئ خپله د الزواهری په اړه ویل کېدل چې په دې وروستیو کې ناروغ و، سن هم زیات و، د دې هدف ګرځول القاعده شبکې ته په څه معنا کېدلی شي؟ آیا په دې شبکه کې نور داسې مشران شته چې د دې ځایناستې شي او داسې څیرې وي چې ټولې شبکې ته د منلو وړ وي؟
فاصله بین لادن د الزواهری د القاعده مشر، نو ځکه مشر مسله دا ده چې هغه اداره کوي، رهبري کوي القاعده، او کنا جوړوي که روغ وي لیدر وو د القاعده، نو ځکه اهمیت یې ډېر زیات دی. منتها فصل دې به وخت ونیسي او څو موده چې دوی هغه بل لیدر ځان ته پیدا کی، مګر چې هر څوک لیدر پیدا کی د زواهری په شان او چې د معادل د بن لادن او دوړ په ګډه سره د القاعده دغه د تروریستي ډله جوړه کړله، دا یو دغه یو لویه او ډېر اغېزمنه څېره وه د القاعدې.
بله، او جلالی صاحب، روسی پښتنه کوم د طالبانو او د امریکا ترمنځ د دوه تفاهم نامې باندې به دغه برید او دغه پیښه څه اغیز وکړي؟ او طالبانو هم په ظاهره بې خبري ښودلې، صرف د برید غندلې، نور نه دی ویلي چې آیا څوک پکې وجل سوي او کنه.
او خو د دوه قرارداد تطبیق شوی نه دی، ځکه هغه برخه چې امریکای ویلي قوای باسي قوای او باسي له ماسته چې ژمنې چې طالبانو کړې یې هم نه ده پزای کړې. او لبل خو طالبان دا ادعا کوي چې دا کابل باندې یا په دې هدف باندې د دوه د لوس په خلاف لوزنۍ په خلاف باندې حرکت شوی، حالانکه طالبانو د دوه د تعهداتو مستر غړونه کوي، ځکه دوی ویلي و چې هیڅ توزی دلته اجازه نور کوش په افغانستان ته شي او دوی د ترزنې لاندې هلته ناست.
په واشنگتن کې د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي و چې له ازادي رادیو سره یې د امریکا پر دې اعلان خبرې کولې چې ویلي دي د کابل په ځړ کې د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری د بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې وژلې دي. طالبانو د الزواهری وژل تایید یا رد کړی نه دي، خو تیر شپه په یو خبر پانه کې دا بریټ غندلې او د نړیوالو اصول او د دوه د تړون ښکارا سرغړونه یې بللې ده.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ازادي رادیو سره اوسې د مخام تر و بجو به تاسو له تازه پیښو خبريږي. په کابل کې د پاکستانی پلاوی او پاکستانی طالبانو ترمنځ د خبرو وروستۍ پړاو لکه مهم پرمختګ پراته پای ته ورسید او پاکستانی پلاوی تیر شپه بیرته پاکستان ته ستون شو. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علی سیف چې د پاکستانی پلاوی مشري کول وویل چې خبرې به دوام ولري او هغه شخړه چې له شلو کلونو راهیسې روانه ده د دې پټکو په یو یا دوه پړاو خبرو نه حل کیږي. دا خبرې د افغان طالبانو په منځګړیتوب تر سره شوی. تفصیل له سفی الله ستانکزی اورو.
د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علی سیف د نورو جزئیات لور کولو پرته پر ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې خبرې په ډیره خفزا کې وشوي او دواړو خو خپل نظریات او وړاندیزونه شریک کړل. نو موري زیاته کړه دا خبرې دوه ورځې ته پلان شوې وي خو درې ورځې دوام وکړ او د پاکستانی طالبانو اصلي غوښتنه له خیبر پختونخوا ایالت د قبایلی سیمو د الحاق لغوه کولو.
مهمه موضوع او اهم موضوع چې ونه کوم چې ډیر خبرې وشوي هغه د فاټا داغی مطالبه چې فاټا د انضمام واپس شي او زمونږ چې په هغې باندې کم خبرې دي کم پوینټس آف ویوز دي نو هغه سره مونږ ډسکس کول.
ښاغلی سیف زیاته کړه چې هیواد ته د پاکستانی طالبانو د بیرته ستنېدو او نورو ګڼو سیاسي ټولنیزو او اقتصادي موضوعاتو په اړه خبرې وشوې. د خبرو په دې دور کې د قبایلي ځینو مشرانو هم برخه اخیستې وه. تر دې مخکې هم د دواړو لورو ترمنځ څو ځلې خبرې شوې. په تېر جون کې د پاکستانی طالبانو او د دغه هیواد د حکومت ترمنځ یو میاشتنی اوربند د نامعلومې مودې لپاره وغځول شو، خو دا په یوه اونۍ کې دویم پاکستانی پلاوی دی چې له پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی. یو بل پاکستانی پلاوی چې دینی عالمان پکې شامل وو همدا شنبه له کابله پاکستان ته ستون شو. که څه هم دا خبرې د طالبانو د حکومت په منځګړیتوب افغانستان په تېره بیا کابل کې ترسره کیږي، خو هغوی په اړه ډېر لږ معلومات له رسنیو سره شریکوي. ازادي راډیو د طالبانو له ویاندویانو د پاکستانی طالبانو او پاکستانی پلاوی د خبرو په اړه معلومات وغوښتل، خو د راپور تر چمتو کولو پورې هغوی ځوابونه وایي.
جوان
ریکاسا پولیس وژل شوی دی
تا کار اوس نشته هغه چې تا کار مریض راغی
ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په سمګه کینو.
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د بشری حقوقو د څار سازمان په ننګرهار کې د طالبانو لخوا د دریو کسانو د دوری وهلو په پیخه خواشینی وښوده. دغه سازمان د افغانستان د برخې څېړونکي فرشته عباسی ازادي رادیو ته ویلي چې د طالبانو دا ډول د دې په خبره سهرای محکمې به نورو طالب ځواکونو ته جرأت ورکړي چې لا زیات خپل سر سزاوي خلکو ته ورکړي. تفصیل په دې راپور کې و.
د بشری حقوقو د څار سازمان اندېښمن دی چې د طالبانو صحرایي محکمې لا هم روانې دي او افغانانو ته خپل سر سزاوي ورکول کیږي. دا وروسته له هغه چې یک شنبه په ننګرهار کې درې کسان د نامشروع اړیکو په تور په درو ووهل شول.
د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانستان څنګه چړونکو فرشته عباسی دوشنبه ماخام له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
اتفاق که اخیران در ننگرهار افتیده یکی از موارد بازداشت های غیر قانونی
کما پیخه چی پر ننگرهار که شوی د افغانستان پا بلایتونو که د طالبان و د زواکونو د غیر قانونی نیونو یو مورد ده پا دست پیخه که مجموعی اندیخنه داده چه تورن کسان او ورسته چه پس ازا محکومیگی هیچ قانون پروسیجر نتای کوي نه یوازې دا پیښه بشری حقوقو ستر نقص حسابيږي بلکې نورو بشری سرغړاونو ته لار هواروي او د دې لامل کیږي چې د طالبانو ځواکونو په بیلابیلو ولایتونو کې خلق له ځوابګوي پرته په خپل سر مجازات کوي
بدون هیڅ پاسخګوي مجازات کنه
فرشته عباسی د طالبانو د رهبر مولا هیبت الله اخونزاده د تیر اونۍ فرمان ته هم اشاره وکړه چې د بشر په لاس د جوړو شویو قوانینو د نه پلي کېدو امر یې کړی او ویلي دي چې باید ټولې پرېکړې د شریعت په چوکاټ کې وشي په ننګرهار کې د طالبانو د ولایت مقام په یوه اعلامیه کې ویلي چې ښاري محکمې یکشنبه دوه سړي او یوه ښځه د اعلامیې په اساس له محرم پرته په یوه کور کې اوسېدل له څېړنې اعتراف او قناعت وروسته د زنا په جرم په مصدر کې هر یو په نه درشو درو وهلی دي د طالبانو ښاري محکمې هم په خپل اعلامیه کې دا یادونه کړې چې تورن کسانو لومړی له خپل عمله انکار کاوه خو وروسته یې اعتراف وکړ لا روخانه نه ده چې تورنو کسانو تر کومو شرایطو لاندې اعتراف کړی خو مخکې د طالبانو لخوا په زور د اعتراف د اخیستلو ګڼې پیښې راپور شوي
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
اوس هم د سیمه یو توده موضوع د اوکراین له اودسی بندر په غلو بار لومړی بیړۍ استانبول ته پلاره ده او نن تم کېږي چې استانبول کې لنګر واچوي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش د اوکراین له اودسی بندر په غنمو بار د یوې کښتۍ د وتلو خبرې هرکلای کړی دی د اوکراین بندرونه د روسیې د یرغل لپاره تړلی وو او ورسره له اوکراین بهر غله نه صادرېده انټونیو ګوترش بیګا په دې اړه پیغام کې ویلي
Today's departure is an enormous collective achievement by the Joint Coordination Center.
دای وای د نن ورځې د بیړۍ حرکت د غړي همغږي د مرکز لخوا چې تیر اونۍ د ملګرو ملتونو تر نظارت لاندې جوړ شو یو ډلې ځلا سره وړنه ده په دغه مرکز کې د اوکراین روسیې فدراسیون او ترکیه اساسي شامل دي هغه څه چې موږ نن په اودسا کې لیدلې یو مهمه پیلامه ده دا به د ډیرو سوداګریزو بارونکو کښتیو د سفر پیل وي چې د خړو نړیوالو بازارونو ته به ثبات او راحتي راولي د اوکراین د غلو د کښتیو لپاره وروسته له هغه د تاګ اجازه ورکړل شو چې تیر اونۍ په استانبول کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب روسیې او اوکراین هوکړې ته سره ورسېدل د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم په دې هوکړه کې د خپل غړي ترکیه له حیاتي رول نه مننه کړې ده
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو په دې ټولګه کې به واورئ چې په افغانستان کې د قرطاسیا پلورنځیو کاروبار ټکنی شوی خو ترې وړاندې د رسنیو اړوند یو راپور هغه دا چې امریکا کې ځینو تازه کډوالو افغان خبریالانو د امو په نوم د یوه نوي ټلویزیون د پایل خبر ورکړی د دغه ټلویزیون مشري لطف الله نجفی زاده کوي چې په خوای په افغانستان کې کار کوي خو د طالبانو په بیا وکمنیدو امریکا ته کډوال شو یو نمایا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په یو ټویټ کې ویلي چې د افغان رسنیو لپاره په یو خورا سخت حالت کې لدې مهم اقدامه هرکلای کوي
تیر 2021 کال اگست نیمایی کې واک ته د طالبانو پر رسیدو غنی افغان خصوصي رسنۍ وتړل شوې او خبريالانې د لزګو نظر نور افغانانو په څیر امریکا او یو شمېر اروپایي هیوادو ته کډوال شول تازه امریکا ته د کډه شو افغان خبريالانو لډلې لطف الله نجفی زاده او سمی مهدی د امو په نوم د یو ټلویزیون د پیل خبر ورکړه نجفی زاده ازادي رادیو سره خبرو کې د امو ټلویزیون د پیل په اړه وویل دا درک کولای شو چې په افغانستان کې تیر یو کال د مطبوعاتو د ازادي لپاره وضعیت ډیر ښه نه و خو موږ به هڅه کوو چې په بې پرې او خپلواکه توګه له سیاسي او مالي نفوذ پرته د افغانستان پیښو او تحولاتو ته د ژورنالیزم د نړیوالو اصولو سره سم پوښښ ورکړو د نجفی زاده په خبره دمګړی دوه غیر سیاسي امریکایي بنسټونه ملاتړ کوي خو دا مالی ملاتړ د لنډ وخت لپاره ده دغه خبره د ټلویزیون په پښتو دری او انګریزي ژبو باندې آنلاین خبرونه کوي خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د امو ټلویزیون د پیل هرکلی کړی. یوناما په یو ټویټ کې ویلي، د افغان رسنیو لپاره په یو خورا سخت حالت کې دغه ټلویزیون پیل مهم اقدام دی. یوناما په یو راپور کې چې د جولای په 6 خپور کړ، ویلي د طالبانو په نږدې یو کلنه واکمنۍ کې د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي څه باندې 170 پیښې ثبت شوي چې پکې نیول، وهل، ټکول او ځورول شامل دي. د طالبانو حکومت په ګڼو مواردو کې د افغان خبریالانو د وهلو او ځورولو قضیې رد کړي. د افغانستان د آزادو ژورنالستانو د ټولنې د معلوماتو له مخې په تېر یو کال کې له شاوخوا 1500 چاپي، تصویري او غږیزو رسنیو نه نیمایي تړل شوي، او د 12000 رسنیزو کارمندانو له ډلې نیمایي بیکاره او په بد اقتصادي وضعیت کې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو، تاسو په دویم نیمایي کې درسي ساعت خبرونه اوریدلی شئ. په دې درسي ساعت کې د وم، اتم او نهم ټولګي زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسيږي. خو اوس یو بل راپور راخلو. یو شمیر قرطاس پلورونکي شکایت کوي چې د طالبانو له خوا د نجونو د خوندزیو لټړل کېدو وروسته یې کار روزګار خراب شوی. دوی وایي د تیر پرتلې عاید کم شوی او نږدې د چکارې په ټاپه ودرېږي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ دوه نږدې یو کال تیریږي او نن 313 ورځ ده چې د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ خوندزی تړل شوی.
مکتبه بسته شده چون زیادتر مشتری های ما دخترها بودن و قرطاسیبا و زیادتر خریداری میکردن. خیلی فروشات ما کم شده و خیلی تاثیر گذاشته سر ما.
عبدالحمید کابل کی اوسیگی او نگدی لس کاله کیگی چه قرطاسیب پلورن زیلری خو وصل خپلا کار نهیلی دی. نوموړی وایي له ډېره قرطاسي انجونو زده کوونکو اخیسته او د طالبانو له خوا له شپږم ټولګي پورته د انجونو د ښوونځیو له تړل کېدو وروسته دوکانداري په ټپه ولاړه ده. عبدالحمید ازادي راډیو ته وویل
تقریبا یک سال میشه از اینکه حکومت هم سقوط کرده و دیگه ای که مکتبه بسته شده چون
نگدی یو کال کیږي چې حکومت سقوط کرده، خونزی تړل شوی او زما په کار روزګار ډیر غیس کرده. زما ډیره پیرتون کنجونی وی او هوای بل ما خریداری کوله. دعا کوم چې زر هر څه خوشی او خونزی پرانستل شي او ټول انجونی درس وای.
دعا میکنی که همین مکتبه را به خیر باز بکنه تا اینکه دخترای ما مکتب بره.
د حال یوازې کابل کې نه دی، بلکې د افغانستان په ټولو ولایتو کې قرطاسیا پلورونکو هم د شکایت لري. احسان زبایر په کندهار کې د خوراکي توکو لوی پلورنځای لري چې اولوی برخه یې قرطاسي هم ده. نوموړی اته کال کېږي دا کار دی. وایي د قرطاسي بازار اوس ډیر سوړ شوی دی. دی وایي لکه ورځې چې ښوونځي تړل شوی د قرطاسي خرڅلاو کم شوی او نږدې دی چې دا برخه بیخي وتړي.
د مکاتبو په بندیدو سره او د اوسنی دولت پراتک سره زموږ نور کاروبارونه یو څه خراب شوی دی. مګر قرطاسیا پروشي بیخي په خوا چې بزموږ د سولغوانو کاروبار کې دی، هغه اوس شلغوان دی. نه چا په ساده زموږ کاروبار په ټاپه درېدلې دی، پروشات نسته. شاید زه بیخي د قرطاسیا برخه بیخي بند کما او په دې خاطر چې تاوان دی او پیسې مې ډېر پکې لګولې دي.
د طالبان حکومت په افغانستان کې شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانستل کېدو په اړه څه نه وایي. خو مخکې د طالبان حکومت د پوهنې وزارت ویان از احمد ریان ازادي راډیو ته ویلي چې په دې اړه به پریکړه د دوی مشرتابه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانگزی د زمري په 15مه د کجکي بند د دوام فاز په پرانیستو غونډه کې ویل د ټول افغانانو پر مخ د زده کړو دروازې پرانیستل یو جهاد دی چې په خبره یې د دوی حکومت به ډیر ژر دا کار وکړي. مخکې هم یو شمیر طالب چارواکو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو خبره کړې خو لا تر اوسه عملي شوی نه ده. د موضوع په کور دننه او له افغانستان بهر پراخ غبرګونونه هم لرلې دي، خو داسې ښکاري چې طالبان د دې غبرګونونو په اړه جدي نه دي.
اوریدونکو، اوس هم راځو یو بل مطلب ته. هغه دا چې د دوشنبه په ورځ په خوست کې د نړیوال خوراکي پروګرام یا WFP په مالی ملاتړ 250 خځې او 250 ځوانان له شپږ میاشتنۍ یو حرفوي زده کړو فارغ شول. دا چې ځوانانو ته په دې حرفوي زده کړو کې څه ورخودل شوی، زموږ همکار ورغلی له هغوی سره یې خبرې کړې او دا راپور یې را لیکلی.
په خوست کې 1500 خځې او ځوانان په بیلابیلو کسبونو کې له شپږ میاشتنۍ یو حرفوي زده کړو فارغ شول. یا د برنامه چې د نړیوال خوراکي پروګرام WFP په مالی ملاتړ ترسره شوه، ښځو او ځوانانو ته پکې د خیاطۍ، ترکاڼۍ، ګلدوزۍ، موټر سایکلونو ترمیم او موبایل جوړونې په برخو کې زده کړې ورکړل شوې. د برنامه تابع کوونکو ول د دوی لخوا بل دی ورسته د حرفوی زده کړو فارغانو ته په بازار کې د عملی کاروبار زمینه هم برابر شي. افغان پرمختیایي او حرفوی زده کړو مؤسسه چې دا پروژه پلی کړه په خوست کې مسؤل احمد بلال محسن زاده آزادای رادیو تول
مونږ د حرفوی زده کړو سره سره سواد آموزی برخه کې هم شاګردان ته روزه را ورکړه چې الحمدلله په دواړه برخه کې شاګردان ډیر خلاص راوړنه لري. دا پروگرام چې شپږ میاشتې مخکې شروع شو 1500 کسان دپاره وو چې 250 خزینه وو او 250 نارینه وو چې په مختلف رشتو خیاطي، نجاري، ګلدوزي، موترسکل سازی، موبایل سازی حرفه وو چې مونږ دوی ته وښودل.
د دې شپږ میاشتنۍ برنامه فارغ ښځې او ځوانانم د کسبونو زده کړې ته خوشحاله دی. وایي اوس کولی شي خپلو کورنیو سره په اقتصادي برخو کې مرستې وکړي. د خیاطۍ د برخې فارغه شغله وایي
زه شپږ میاشتنۍ ترینینګ مخیستی دی په دا کې مونږ ډول ډول کالي زده کړې مونږ کولی شو خپل کورنۍ واسطه په دغې نه مونږ اس کې ډېره کورنۍ مونږ ډېره ضعیف وه بیا مونږ ډېره نه ډېره خوشحال یو چې مونږ ته دا شپږ میاشتنۍ ترینینګ مخیستی.
د نړیوال خوراکي پروګرام په مالي ملاتړ د دې برنامه نیمایي ګډونوال هغه ځوانانو چې اوس یې کار او روزګار نه درلود. د مرکز متون اوسیدونکی حبیب الله وایي
داسې شاګردان لرل چې هغوی لیسانس پورې زده کړې لري اما نه شول کولی چې د خپلې کورنۍ عاید پوره کړي. ما په موبایل سازۍ کې دومره څه زده کړي که زه په ښار کې یو وړوکی ورکشاپ ولرم نو کولی شم چې د خپلې کورنۍ دپاره عاید پوره کړم. زموږ دپاره یو مفید پروګرام و موږ وکولی شول چې موږ له دې څخه وروسته د دې جوګایو چې خپل کورنۍ مصارف پوره کړی شو.
نجاری د سانګ یو زده کوونکی اشرف الله چې د مرکز متون اوسیدونکی دی وایي دوی په خپله برخه کې عملی زده کړې وکړي او اوس په مستقلانه توګه د کار کولو جوګه دي.
دغه شپږ میاشتو کې موږ ته عملي ټرېننګ روغلی شو. د نجارۍ په برخه کې موږ مطلب داسې ته ورسوله چې اوس موږ مزور کې دي ګون پکړای شو خپلې کورنۍ ته مطلب عایدات پوره کولی شو. دغه شپږ میاشتنی پروګرام په خوستول لپاره په شنه کې شنه افغانانو د پندر ګټور بولم ځکه چې موږ د سکسره زونون بیکوره ګرځېدی وه حرفه نه وي زه یو کور نه وي زده دوی نشي کولی چې یو کاروبار وکړي هغه خپلې کورنۍ ته عایدات نشته لسته ولې کلی کې بیکوره ګرځي. باید په آینده کې دغه پروژې نور خوستول شي ځکه دغه زونون تر څو د اخر فاز ده کې خپل زمينه ته بربره.
بل لوري ته د خوست اقتصاد رئیس شهزاده پیرموي د دوی ډیر تمرکز په دې دی چې ځوانانو ته کار موندنه وشي. د اقتصاد رئیس زیاتوي د تولید شوي توکو د بازار موندنې لپاره هڅې روانې دي او په ټوله کې دوی کوښښ کوي چې په افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې د مصرفي اقتصاد ځای تولیدي اقتصاد ونیسي.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
زه فضلی د هلمند ولایت د بابا جی د سیمې څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. په هلمند ولایت کې دغه کمې ښځې چې پر ډامبرانو باندې ناستې ستړي دي دا خوارانې نو د لوړو مقاماتو څخه مو دا هیله ده چې زموږ غږ ازادي راډیو تر دغو لوړو مقاماتو ورسوي چې دا خوارانې پر دغه لمر ته ناستې دي فقر کې دغو ته یو یعشه او د خوراکه ور برابره کې نو د حکومت د طرف.
السلام علیکم ازاده را دو اوریدون کو افغانان اوروم نمیده خواسته چې تاسو خپلې پیسې ته ډېر سپک کتلی وو کلدار بنجان سره ساتله اوس وخت یې او کلدار لري کې نور هم سپکیږي او د خپل افغاني عزت وکړي. وسلام.
سلامونه او سلامات ازاده رادیو ټول کارکونکو ته او ټول اوریدونکو ته. محید لایم د کندهار ولایت راستان د مسولۍ څخه پیغام درکړم. د اسلامي امارت لوکو چارو څخه هیله لرم چې موږ د ولسوالۍ سړک په چیرې جنګونو کې تخریب شوی باید له جوړښت څخه جدي چیزی پاملرنه وشي ځکه دا سړک نور هم د تخریب په حالت کې دی. یو خو د سیلابونو بارانونه دي سړک نور خرابېدو ته هم دی او بل موږ د ولسوالۍ او ولایت مخکې د ولسوالۍ دغه دی تعمیر د کومندانی او د ولسوالۍ تعمیرونو په ټول هغه جنګ کې تخریب شوی دی.
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. دا د ایران جنګ موږ په سختو ټکو غندو او دا د ایران جنګ چې دی د اوبو پر سر دی د دغه هلمند د سیند پر سر دی. نو او امیر عبداللهیان چې هغه ورځ خبرې وکړلې هغه ټولې نو د دغه پر سر یې دا اوس جګړه د هغه پر سر ده. نو دوی دې مهرباني وکړي چې په هغه وخت کې د افغانستان حکومت جوړ د بندونه یې ورکړل دوی ول څه نه ویله اوس چې لکه ونه د لچو شي نسته یا حکومت نسته دا به موږ پر وخو یا بیا باندې لاکو یا به دا چوکو یا به چوکو نو دا باندې کېږي مهرباني وکړئ پر ځای کښېنئ.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 420 21 24 201.
اوریدونکو دویمه نیمایی ته ورسیدو د سهار 8:30 بجې شوې. پام وکړئ څو لاندو خبرونو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری کابل کې وژلې دی. امریکایي چارواکو ویلي پر نوموړي د یکشنبه په ورځ د کابل په شیرپور سیمه کې بې پیلوټه الوتکې برید کړې دی. دا سیمه د امریکا له سفارت او ارګ مانی سره 200 متر واټن لري. طالبانو د غبرت تخبرګون خو دلې او د دوه د ترونه او نړیوال اصول کارا سرغړونه یې بلل ده. تازه زینو لویدي زو رسنیو له هغې ډلې مل انلاین ویلي چې الزواهری د طالبانو د کورنۍ چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی اړوند یو کور کې اوسیده. د پاکستانی پلاوی او پاکستانی طالبانو خبرې په کابل کې پای ته ورسېدې. پاکستانی پلاوی پرون بیرته خپل هیواد ته سفر پیل کړ. د پلاوی وغړي ازادي راډیو ته ویلي چې په آزاد فضا کې له پاکستانی طالبانو سره خبرې وکړي. په کابل کې د چین سفارت افغان سوداګرو ته د ویزو د صادرولو لړۍ پیل کړې ده. دا خبره د طالبانو یو ویاند احمد الله وسیق پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې. اخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویلي چې د افغان سوداګرو یو لیست د چین سفارت سپارلې او هغوی له پرون دوشنبه ورته د ویزو لړۍ پیل کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی ویلي روان کال تر دې دمه له 15 میلیونو افغانانو سره مرسته کړې ده. دا خبره د دبليو اف پی لخوا په یو اعلامیه کې پرون شوې. ځینې د امرستې د کار په بدل کې شوې دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ایرلند په وړاندې د شلوریزو سیالیو لپاره ښه لوبډله انتخاب کړې ده. د بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې تمه ده د ایرلند په بلفاست ښار کې له کوربه سره 15 شلوریزې لوبې وشي. د ایرلند او افغانستان اولنۍ شلوریزه لوبه د اګست په 9 ترسره کیږي. او د پاکستان پوز ویلی چې یو هلیکاپټر یې د چې د سیلاب ځپلو د ژغورنې په عملیاتو بوخته و تریتم شوې ده. د پاکستان پوز په یو خبر پانه کې ویلی چې له دې هلیکاپټر سره چې بلوچستان کې د ژغورنې په چارو بوخته و پرون مازدیګر 15 بجې اړیکه پرې شوې. خبر پانه کې راغلی چې په الوتکه کې یو پوځي جنرال او د پوز نور لوړپوړي غړي سپارو. زموږ غاګله ازادۍ رادیو نه اوري کې غواړي چې دا خبرونه او راپورونه ولولې. زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼه آدرس دی azadiradio.com. د ازادۍ رادیو خبرونه راپورونه زموږ پر ټویټر پاڼه هم موندلی شئ. د ټویټر پاڼه او انستاګرام پاڼه هم در سره فالو یا تعقیب کړئ. اوس هم راځو درسي ساعت پروګرام ته چې د بیولوژي مضمون پکې د وم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته تدریسېږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
السلام علیکم. درسی ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن په درسی ساعت کې د وم اتم او نهم ټولګي بیولوژي لولو. د نننې خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان خوانیزي موسسه په مرسته چمتو شوی او آزادۍ رادیو خبريږي. لومړی زو او دوم ټولګي بیولوژي لولو. دوم ټولګي په بیولوژي کې نن خونکې راته تخم لرونکو نباتات بیانوي. د تخم لرونکو نباتاتو په برخه کې به د یادو نباتاتو ځانګړتیا ولولو او په دې به پوه شو چې پټ زړی لرونکو نباتات له ښکارا زړی لرونکو نباتاتو سره څه فرق لري. د درس په دویمه برخه کې پاڼه لولو. خونکې به د پاڼې خصوصیات راته بیان کړي او دا به راته ووایي چې په نبات کې د پاڼې دنده څه ده. دا هغه پوښتنې دي چې د ښوونکي په درس کې ځوابېږي.
تخم لرونکي نباتات. دغه نباتات ریښې، ډنډر یا ساکه او پاڼې لري او دانې تولیدوي. تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي. ظاهر البذر نباتات ښکارا زړې یا زړې لري چې دانې ښکارا دي او ګل نه تولیدوي. مخفی البذر یا پټ زړې لرونکي نباتات چې توخه می په جوړش کې پټ وي چې میوا ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځ راځي د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي، یو مشیمه نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي لکه غنم، اوربشې او جوار، او بل دوه مشیمه نباتات. د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړې او په منځ کې سره بیلې دي لکه لوبیا، نخود او نور. د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت، تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلی دي، بیلابیلې برخې یې د مخکنیو ټولګیو په برخه کې ویل شوي دي، خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمیر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول، ریشه. د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده یې په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل، له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او ډنډر ته د هغې انتقال، او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساکا یا ډنډر ده. ډنډر د نبات هغه برخه ده چې لرشې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غټیو او پاڼو لرونکې ده. ساکې زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي، خو ځینې ډنډرې یا ساکې شته چې په پوکي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي. مهمې دندې له رشې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال، له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوي خواړه انتقال، او د پاڼې، ګل او میوې ټینګ ساتل د ډنډر یا د ساکې دنده ده. په ځینو نباتاتو کې ډنډر یا ساکا د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري. په ډنډر یا ساکا باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي. له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي. دغه غوټۍ د نازکو او یو پر بل پورې نښتو پاڼو څخه جوړې شوې دي چې د ودې وروسته یو له بله جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي. پاڼه د نبات شین رنګه برخه ده چې د ډنډر یا ساکې د پاسه واده کوي. پاڼه د کلوروفیل یا شین رنګه مادې لرونکې ده او د غذا جوړولو مهمه دنده په غاړه لري. څرنګه چې د نباتاتو خواړه په پاڼه کې جوړیږي، پاڼې ته د نبات د خوړو جوړولو فابریکه ویل کیږي. په لاندې شکل کې تاسې د پاڼې ډولونه وینئ چې رنګارنګ او بیلابیل ډولونه دي او هر یو ځانته خواص لري. د پاڼې جوړښت، د پاڼې دواړه خواوې د اپیدرمیس په واسطه پوښل شوي دي. پاسنۍ اپیدرمیس د یو مین پوړ په واسطه چې کوتیکولا نومیږي پوښل شوي دي. تر اپیدرمیس لاندې پالیساډ او اسپنجي نسجونه موجود دي چې کلوروپلاست پکې موقعیت لري. دا دوه نسجونه د میزوپیل په نامه یادیږي. د دې نسجونو په منځ کې د زایلم او فلویم انتقالي نسجونه ځای لري. د پاڼې لاندنی اپیدرمیس هم د یو پوړیز دی چې پکې د ګازونو د تبادلې او د اوبو د براسونو د کنټرول لپاره سوری موجود دي او د ستوماتا په نوم یادیږي.
د پاڼې د دندو په اړه ښوونکي دا راته ویل چې پاڼه د نبات لپاره د غذا جوړولو اصلي سرچینه ده. نو تاسې به لیدلی وي چې په نبات کې د پاڼې په خرینېدو او یا غوړېدو سره نبات له ودې پاتې کیږي.
درسي ساعت لاوم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
مننه چې له ازادۍ راډیو څخه درسي ساعت ته وګیاست. د اتم ټولګي په تیر درسي ساعت کې خون کی راته پروتستا بیان کړه او وی ویل چې جارډیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لار پیدا کړي نو د نس ناستې او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي.
نن به په اتم ټولګي کې زیایي ترکیب ولولو. په دې درس کې ښوونکی راته دا وایي چې څنګه یو نبات له لمر څخه انرژي اخلي او د زیایي ترکیب په عملیه سره هغه په غذا بدلوي. د درس په دویمه برخه کې ښوونکی موږ ته غیر وعایوي نباتات تشریح کوي او دا به وایي چې ولې دوی ته غیر وعایي ویل کیږي.
زیایي ترکیب فوتوسینتیز په ووم ټولګي کې مول وصل چې نباتات د زیایي ترکیب په واسطه خپل غذایي توکي جوړوي. هغه خواړه چې د زیایي ترکیب په عملیه کې جوړیږي د حیواناتو او نباتاتو د ژوند لپاره ضروري ده. د زیایي ترکیب عملیه په کلوروپلاست کې صورت نیسي، ځکه د کلوروپلاست د کلوروپیل یا د شنه رنګ توکو پیګمنټ په لرلو کولای شي چې د لمر د رڼا په موجودیت کې خپل غذایي توکي جوړ کړي. تاسو په تصویر کې ووینئ چې د لمر د رڼا او حرارت په نتیجه کې د اکسیجن څخه په استفادې نباتات انرژي اخلي او بالاخره هغه د زیایي ترکیب د عملیه په واسطه په خوړو باندې بدلوي. پلاستیک د کلوروپیل پر پیګمنټ برسیره نور پیګمنټونه هم لري چې په ګلونو، میوو او په منی کې د ونې په پاڼو کې سور، نارنجي او ژیړ رنګونه تولیدوي. په ځایي ترکیب کې نباتات د ساده غیر عضوي توکو یعنی اومه موادو له اوبو او کاربن ډای اکساید څخه مغلق عضوي مرکبات لکه ګلوکوز یا قند جوړوي. د ځایي ترکیب په بهیر کې له ګلوکوز څخه د کیمیاوي تغیراتو وروسته نشایسته او نور مغلق مرکبات لکه پروتین او شحم جوړیږي. دغه توکي د فلویم نسجونو له لارې د نبات ټولو حجرو ته وړل کیږي او د نبات په بیلابیلو برخو یا غړو کې لکه ریښې، ډنډر یا ساقه او پاڼې کې زیرمه کیږي. او د هغه نباتات چې میوه کوي د میوې د زیادشت او ډیرېدلو او همدارنګه د میوې د خوند او هر څه دپاره مفید او ګټور تمامیږي. غیر وعایي نباتات نن واسکولر پلانټس هغه نباتات دي چې د اوبو او مدني موادو لپاره انتقالي نسجونه زایلم او فلویم نه لري. دا نباتات په نمجنو او سیوري لرونکو ځایونو کې شنه کیږي. د دې نباتاتو ریښې، ډنډر یا ساقه او پاڼې حقیقي نه دي، ځکه انتقالي نسجونه نه لري. په ټولو غیر وعایي نباتاتو کې د ریزویت په نوم ریښو ته ورته نرم میکروسکوپي جوړښتونه شته چې دنده د اوبو او منرالونو جذبول دي. تاسو په تصویر کې وینئ هغه نباتات چې په تصویر کې معلومیږي غیر وعایي نباتات دي، نه ساقه لري او نه هم هغه څه چې په نورو نباتاتو کې لیدل کیږي. سربیره پر دې اوبه او د خزو غیر وعایي نباتات د اړتیا وړ توکي کولی شي له هرې لوري ورننوځي. غیر وعایي نباتات د وعایي نسجونو د نر لرلو له کبله کوچنی جسامت لري او نشي کولی ډیر لوړ شي. دا نباتات مذکر او مونث جنسي غړي لري. مونث جنسي غړي یې د ارکونیم او مذکر جنسي غړي یې د انتروجم په نومونو یادیږي. د ارکونیم د دننه مونث ګامیت رامنځته کیږي. انتروجم کڅوړې ته ورته دی چې زیات شمیر مذکر ګامینټونه تولیدوي. د مذکر او مونث ګامینټونو له یوځای کېدو څخه تخم تولیدیږي. د نباتاتو د غیر وعایي نباتاتو په دې ګروپ کې خزی یا موسس د شنه نبات د کوچنیو کتلو په بڼه د ویالو په غاړه نمجنو ځایونو او ګڼو ځنګلونو د ونو په تنو د ډیرو او نمجنو خاورو د پاسه په شډول واده کوي. خزی زوجی او غیر زوجی ډیرش لري. غیر زوجی ډیرش چې داسې دی چې کله د خاورې سره په تماس کې د خزو ډنډرو ته ورته تارونه ټوټې ټوټې شي، هر ټوټه کولی شي نوې خزا منځ ته راوړي. د خزو په زوجی ډیرش کې مونث او مذکر ګامنټونه تشکیلیږي چې د مذکر او مونث ګامنټونو د یوځا کېدو څخه نوې خځې رامنځته کیږي او بل ډول یې لیورورتیس دی یا لیور ورډس د غیر وایي نباتات یو بل نوع ده چې ځیګار ته ډیر ورته والی لري.
د غیر وایوي نباتاتو له ځانګړتیاو یو دا چې دغه ډول نباتات په سیوري او په ځانګړې توګه د ویالو تر څنګ شنه کیږي ځکه دا ډول نباتات همیشګي نم او اوبو ته ضرورت لري.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
نن هم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. کوم یا چینو تیر درس کې خون کې راته د انسان د بدن اډوکو جوړښت یا سکلیت بیان کړ. نو نن د انسان د بدن د جوړښت په مطالعه په لړ کې د انسان د بدن د وینې دوران دویمه برخه لولو. په دې برخه کې ډیر تمرکز د وینې په دوران کې د زړه پر رول وټول دی. خونکی د زړه هغه ټولې اجزاوې راته بیانوي چې زړه ته د وینې په دننه کېدو د وینې د پمپ او بیرته بدن ته په رسولو کې مرسته کوي.
زموږ د وینې د دوران دوهمه برخه ده چې په دې برخه کې موږ زړه وایو. د زړه په برخه کې دغه عنوانونه چې زړه، د زړه جوپونه، د زړه والونه، د زړه رګونه، د زړه د فعالیت دوران او د وینې دوران دغه موضوعات ووایو. اول رازو زړه ته. زړه ځانته جلا عضله لري. که چیرې یو څوک وایي چې زړه د ملسا عضلات څخه دی که د اسکلیټي عضلات څخه دی، د دې دوو څخه دی، و څخه هم نه دی. زړه ځانته جلا ځانګړې خاصه مخصوصه مخططي عضله لري چې د زړه د عضلې په نامه جلا یادیږي. د سینې د کفاس دننه د سږو ترمنځ لږ چپې خوا ته واقع دی، یا د میډیاسټینم و چپه طرف ته واقع دی، او خپله د پیریکارډیم که چیرې معنا کو دا یو د ترمینالوژي لغات دی، پیری معنا شاوخوا، کارډیم په زړه پورې تړلی، یعنی په زړه پورې تړلی شاوخوا یو نازکه پرده ده، د هغې په واسطه باندې حته سوی دی، د مایع څخه ډک دی او نه پرېږدي چې زړه د حرکات په وخت کې وسولیږي. د زړه جوپونه. زړه اول خدا چې په رسته او چپه طرف باندې رایټ هارت او لیفټ هارت، رسته زړه او چپه زړه باندې ویشل سوی دی. د هغه څخه وروسته بیا په پلنوال یا پنډوال یې پورته برخه او کښته برخه باندې ویشل سوی دی. لوړه برخه چې ده هغه د نازکو دیوالو څخه جوړه سوې ده چې په دهلیزو باندې نمول سوی دی، اټریمز باندې یا هم اوزیناتو باندې. او لاندې برخه یا کښته برخه چې ده هغه پنډ دیوال لري او د بوتیناتو یا وینټریکلز په نامه یادیږي. نو په دې ترتیب باندې زړه څلور جوفه لري: رسته دهلیز یا رسته اوزین، چپه دهلیز یا چپه اوزین، رسته بوتین او چپه بوتین. د زړه والونه. د زړه جوفونه داسې واقع سوي دي چې دهلیز دهلیز ته لار نه لري، یعنی رسته دهلیز و چپه دهلیز ته لار نه لري، او رسته بوتین و چپه بوتین ته لار نه لري. په ځینو حالاتو کې دا چې څوک وایي چې وایي زړه سری و، هغه دا معنی چې رسته دهلیز و چپه دهلیز ته لاره پیدا کړې ده، د وینې په دوران کې یې تشوشات منځته راوړي دي. خو په نرمل شکل سره رسته اوزین چې دی هغه و رسته بوتین ته لار لري، او چپه اوزین یا چپه دهلیز چې دی هغه چپه بوتین ته د والو په واسطه باندې لار لري. زړه په عمومي ډول سره څلور والونه لري چې دوه دانې د دهلیزو او د بوتینو تر مابین دي، او دوه دانې د بوتیناتو او لوی شریانو تر مابین دي. رازو د رسته دهلیز او رسته بوتین تر مابین وال د ټرایکاسپید یا درې پله لرونکي وال په نامه سره یادیږي. د چپه دهلیز او چپه بوتین تر مابین وال د بایکاسپید یا دوه پله لرونکي وال په نامه سره یادیږي. ریوی شریان یا د سیری شریان او د رسته بوتین تر مابین، یعنی رسته بوتین چې کله وینه پورته کوي و سږو ته تر څو تصفیه صفا کسي، دلته یو وال موجود دی چې د پلمونری وال یا ریوی دریڅه په نامه سره یادیږي، یا ریوی وال. او د ابهر شریان د اورټیک شریان او چپه بوتین تر مابین، کله چې چپه بوتین ګرد سیستم ته وینه پمپ کوي، ګرد سیستم ته وینه استوي، دلته هم یو وال موجود دی چې د اورټیک وال بیا ابهر دریڅه په نامه سره یادیږي. دلته کچیر تاسې وګورئ چک سپیډ وال ما درته ویل چې د رستا اوزین او رستا بوتین تر مابینز پروت دی. د دې یو ښه خاصیت دادی د ټولو والو خاصیت دادی چې وینه خو پرېږدي چې خپلې برخې ته ولاړه سي. مثلا د رستا اوزین څخه رستا بوتین ته وینه الکی چې ولاړه سي، مګر کله چې وینه واره له رستا بوتین ډک سو دی دغه درې پلیا سره بندیي نه پرېږدي چې د بوتین څخه بیرته رستا اوزین ته وینه راپورته سي. د چپا اوزین او چپا بوتین تر مابینز مو بایکسپیډ یا مایټرل وال یا دوه پلیې، دلته تاسو وینئ درې پلیې لري، دلته دوه پلیې لري. او بل مو ویل چې د رستا بوتین او ریوی شریان یا د سوژ د شریان تر مابینز پلمونری وال موجود وو، او د چپا بوتین او ابهر شریان تر مابینز اورټیک وال موجود وو. د زړه رګو ترازو دا لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ زړه خو ټوله سیستم ته وینه ورکوي. اوس به نو دا ووایو چې زړه خپله د کومې لارې څخه خپله وینه اخلي، دته خپله د کومې لارې څخه وینه راځي. زړه په یو ځای کې د کورونری آرټری یا عقیدي شریان په نامه باندې یو شریان موجود دی. دغه شریان خپله د ابهر شریان څخه سرچینه اخلي. کله چې چپه بوتین و ټوله سیستم ته وینه ورکوي، دلته یو شریان د اورټیک شریان په نامه یا د ابهر شریان په نامه باندې وجود لري. د هغه شریان څخه یو کوچنی ټوټه، یو کوچنی برخه راځي لکیږي د اکلیلی شریان په نامه باندې. دا اکلیلی شریان د زړه ټول شاوخوا نیسي او هغه ته وینه ورکوي. او اضافه توکي، اضافه مواد، کاربون ډای اکساید چې دی هغه بیرته د اکلیلی ورید یا کورونری وین په واسطه باندې د زړه رسته دالیز ته اچول کیږي. کورونری آرټری دغه شنه رنګ چې دی دا ټوله آرټری وینونه دي، او سره رنګ چې دی هغه آرټریز یا شریانونه دي. د زړه د فعالیت دوران دا چې بیخي ډیر وونه ما فکر وکړ په عکس کې به درته تشریح کوم. زړه ته ناپاکه وینه د دغه دوو ورېدو د لارې راداخلیږي و رسته اوزین ته. رسته اوزین ته چې کله وینه راله، دلته شک سپیډ وال موږ وویل چې موجود دی، دا وال فلاسیږي رسته وینټریکل ته وینه راوړل کیږي. رسته وینټریکل چې ډک سو دا وال مکمل تړل کیږي، نه پرېږدي چې وینه بیرته سرچپه دا خواته ولاړه سي. رستا وینټریکل چې ډک سو دا پلمونری یا د سږو ورید دی، د سږو شریان دی. دې ته وینه ځي و سږو ته، هلته تصفیه کیږي، د هغه ځایه بیرته راوړل کیږي د دغه دوو پلمونری وینو په واسطه باندې. که ستاسو په یاد موږ وویل چې یوازنی استثناء دا و چې ناپاکه وینه په ریوي شریان کې او پاکه وینه په ریوي ورید کې شتون درلودي. نو د سږو څخه پاکه وینه د دغه ورېدو په واسطه باندې و رسته چپه اوزین ته راوړل کیږي. د چپه اوزین څخه دلته بیا موږ وویل چې بایکسپیډ وال موجود و، دوه پلیي وال موجود و، هغه خلاصیږي و چپه بوتین ته وینه راوړل کیږي. کله چې چپه بوتین ډک سو دا والونه په مکمل ډول سره تړل کیږي، بیا نه پرېږدي چې دلته چپه ولاړ سي. دغه اورټیک شریان موجود دی. کله چې د پمپو کې چپه بوتین پمپو کې د اورټیک شریان په واسطه باندې د بدن و ټول برخو ته، پورته برخو ته ځي او نور هم کښته برخو ته راځي و ټول سیستم ته وینه ورکوي. یعنی د یو پمپ څخه نیولې، د رسته اوزین د پمپ څخه نیولې، د چپه بوتین تر پمپ پورې، کله چې وینه په ټول سیستم کې یو وار راوګرځېدله، دا ټول د یو دوران په نامه سره یاد سو. د انسان زړه په عادي حالت کې اویا واره غورځي، خود درون کار کول په وخت کې، د ورزش کول په وخت کې، د طبي په وخت کې حرکت زیاتیږي، په ځینو حالاتو کې کمیږي هم. او بل د وینې دوران تر ازو، د وینې دوران پر دوو برخو وېشل شوی دی، یو لوی دوران دی او بل کوچنی دوران دی. دا د وینې کوچنی دوران دی او دا د وینې لوی دوران دی. په دې خاطر باندې لوی دوران ورته ویل کیږي ځکه چې د چپه بوتین څخه شروع کیږي، د دغه ځای څخه شروع کیږي. کله چې وینه ولاړل، دا وینه ټوله سیستم ته ولاړله، بیرته راله په رسته اوزین کې خالص وله. دا ټوله یو غټ سیستم یې په بر کې ونیوي چې لوی دوران یې ورته وایه. مګر کوچنی دوران دا بلته په دې خاطر باندې وایي ځکه چې د رسته بوتین څخه وینه د ریوي شریان په واسطه باندې وسوژو ته ولاړله، هلته فقط تصفیه سوله ځکه چې ناپاکه د پاکه سوله، بیرته د ریوي ورید په واسطه باندې راوړل سول و چپه اوزین ته. دا د کوچني دوران په نامه سره یاد سول.
په دې هیله چې نننۍ درس مو د پام وړ ګرځېدلې وي، د ووم ټولګي زده کوونکو ته به په راتلونکي درسي ساعت کې د ایکوسیستم عوامل بیان شي. په اتم ټولګي کې شمزلرونکي یا فقاریه حیوانات لولو، او په نهم ټولګي کې به د انسان د بدن عضلاتي سیستم او د عضلاتو دندې ولولو.
پام وکړئ د پښتو خبرونې محل ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسي ساعت خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه لتاسي یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
سروے وہ یلا دیکھو سر گو